چیر وزیر جان کیری له طالبانو غوښتي چې د حزب اسلامي په څیر له افغان حکومت سره سوله وکړي. د سمونو بدلون لپاره د ځوانانو بنسټ په هیواد کې روان سیاسي او امنیتي وضعیت د اندېښنې وړ بولي. د کابل د دولسمې حوزې اړوند لسګونو اوسیدونکو نن وزیره وکړه او د نورو او د نور نوروز احمدي په نوم کسې د مځکو په غصب تورن کړ. د امریکا ولسمشر ته کاندید ډونالد ټرمپ مرستیالوي کړ. روسیې د سوریې په حلب ښار کې خپل وحشانه بریدونه ته دوام ورکړي، نو واشنگټن باید د سوریې د حکومت اهداف په نښه کړي. د فلیپین ولسمشر رودریګو دوتریتی چې پر سپینو خبرو کولو مشهور دی، ګواښ کړی چې له امریکا سره به د اوږدې مودې ائتلاف مات کړي او له روسیې او چین څخه به وسلې واخلي. او ټاکل شوی چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین نن د هیواد نوي منتخب پارلمان ته وینا وکړي.
او اوس هم پام وکړئ څو سپورتي خبرونو ته.
سلام، دا هم سپورتي خبرونه. د سرې میاشتې د والیبال سیالي د سرې میاشتې د لوبډلې په بریا پای ته ورسېده. د بدني روزنې او د سرې میاشتې د سپورت رئیس احمد جاوید شرفي ازادي راډیو ته ویل چې د سرې میاشتې او د خاروالۍ د والیبال لوبډلو ترمنځ د دې لوبو وروستۍ سیالۍ ترسره شوه، چې په نتیجه کې د سرې میاشتې لوبډلې 3-0 پر وړاندې خاروالۍ لوبډلې ته ماتې ورکړه او د لوبې بریا یې خپله کړه. نوموړي زیاته کړه چې دغه سیالۍ چې سره میاشت د ټولو لپاره تر سرلیک لاندې جوړې شوې وي، هدف ترې د سرې میاشتې د ټولنې د اونۍ یادونه وه. د ده په خبره چې په دغو سیالیو کې د نجونو د والیبال شپږو الف لوبډلو ګډون کړی و. د افغانستان د زورخانهی فدراسیون مسولین وایي چې د افغانستان د زورخانهی ملي لوبډله سبا د زورخانهی نړیوالو لوبو په شپږم پړاو سیالیو کې لومړنۍ لوبه په اندونیزیا کې ترسره کوي. د دغه فدراسیون سرپرست اقبال منوچهر ازادي راډیو ته ویل چې په دغو سیالیو کې 8 هیوادونو ګډون کړی دی. د نوموړي په خبره له افغانستان څخه په دغو سیالیو کې یو روزونکي هیئت او اوو لوبغاړو برخه اخیستي. او د انګلستان لیگ د سیالیو په جدول کې توتنهم لوبډله وتوانېده چې د 12 امتیازاتو په ترلاسه کولو سره ځان دویم مقام ته ورسوي. د توتنهم لوبډله چې هر ځل د جدول په نیمه برخه کې وي، سږ کال توانېدلې چې د ارسنال، چلسی او مانچستر یونایټیډ لوبډلو په څیر له ډیرو لوبډلو وړاندې ځای ونیسي. د فوټبال د نړیوال فدراسیون د معلوماتو له مخې نوموړي لوبډلې وکړه شول چې په خپل وروستۍ سیالۍ کې د مانچستر سیټي لوبډلې ته ماتې ورکړي. د مانچستر سیټي لوبډله اوس له توتنهم ټیم سره د یو امتیاز په توپیر د جدول په سر کې ځای لري. له ملتیا مو مننه.
له سهار ګل امیر زینه مننه چې سپورتي خبرونه واورول. ازادي راډیو اوري په ټول افغانستان کې مو په منځنۍ او 1290 څپو سربیره د غراز لوی خارونو کې د اف ام په سل شرف پینځه څپه اوریدلی شي. وړاندې د خبرونه پاتې برخه مو امنیتي موضوع ته ځانګړې شوې. په ولس جرګه کې نن د کندوز د امنیت په اړه بحث وشو. دا چې ولې له څه باندې یو کال وروسته بیا وسلوال طالبان په دې وتوانېدل چې د کندوز ښار ته ننوځي، ستونزه چیرې ده، په دې اړه یو بحث لرو. خو له دې مخکې به د بروکسل د کنفرانس په اړه ستاسو څو پیغامونه راواخلو. راپورونه وایي چې د بروکسل په نړیوال کنفرانس کې له افغانستان سره تر 2000 میلادي کال پورې نړیوالو د شاوخوا 10 میلیارد ډالرو ژمنه کړې ده.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1903 شمیرې لارې ازادي رادیو ته راستولې دي.
احسان جواد له هلمند د لیکي د بروکسل کانفرنس نه باید افغانستان ښه او ماسره ګټه واخلي. افغانستان که فساد لمنځه وړي، باید مامورینو تنخواګانې انجیږي کړي. دغه راز محمد قاسم زوک له هلمند څخه لیکلي چې د بروکسل کانفرنس ته زه پخپله ډیر خوشحاله یم. له ولسمشر څخه غواړم تر څو په دغو مرستو کې د شفافیت راولي. دغه راز محمد قاسم د حاجی شمس الحق هم له سنګین څخه لیکلي چې له حکومت څخه غوښتنه کوم چې د بروکسل د مرستې پیسې په ښه توګه مصرف کړي. دا اوستاسو څو پیغامونه چې د افغان بي سي ماته سوا اتلش میلی لاري مو راسته ولیو. په تیر بیا د بروکسل د کانفرنس په اړه او د هغو مرستو په اړه چې په دې کانفرنس کې نړیوال افغانستان سره تر 2000 میلادي کال پورې کوي. نړیوالو دغه راز د افغانستان سره د افغانستان د ثبات او امنیت د ټینګښت سره یو ځل بیا په دې کانفرنس کې ژمنې وکړي. دا کانفرنس په داسې حال کې جوړیږي چې په افغانستان کې د افغانستان په یو شمیر ولایتونو کې امنیتي وضعیت ډیر خراب شوی دی. طالبان یو ځل بیا وتوانېدل چې د کندز ښار ته ننوځي. د هلمند امنیتي وضعیت هم خراب دی. اروزګان، څنګلوري ولایت، ترینکوټ هم ویل کېږي چې محاصره دی. دا هغه موضوع چې د افغانستان ولس جرګې دې ته اړ کړه چې نن په دې اړه بحث وکړي. د ولسی جرګې غړو د افغانستان د یو شمیر ولایتونو پر امنیتي وضعیت اندېښنه څرګنده کړه او له بحثونو وروسته یې پرېکړه وکړه چې البته د کورنی امنیت کمیسیون ته یې دنده وسپارله چې د امنیتي وضعیت د وضاحت لپاره امنیتي چارواکي خپلې راتلونکې غونډې ته ور وغواړي. نور تفصیل یې د رحمت الله افغان په راپورټ کې.
د افغانستان ولسی جرګه په کندوز، اورزګان، پکتیا، فراه او هلمند ولایتونو کې وروستیو جګړو سخته اندېښمنه کړې ده. د دغې جرګې د چهارشنبې ورځې آزاد بحث تر ډېره په امنیتي مسایلو راڅرخېده او د ناامنه ولایتونو وکیلانو ویل چې سیمه ایزې ادارې او مرکزي حکومت د ناامنیو پر وړاندې پر خپل وخت اقدام نه کوي. د ولسی جرګې دوی مرستیال نعمت الله غفاري چې د چهارشنبې په ورځ د جرګې مشري کوله د کورنی امنیت کمیسیون ته دنده وسپارله چې په دې اړه امنیتي چارواکي د راتلونکې اونۍ غونډې ته ور وبولي.
د کندوز، اروزګان، فراه، پکتیا او هلمند نامنیو ټول خلک په ځانګړي توګه د ولسی جرګې استازي اندېښمن کړي دي. د کورنی امنیت کمیسیون ته دنده سپارل کیږي چې په راتلونکي اونۍ کې امنیتي مسؤلین راوغواړي، په ټولو مسایلو بحث وکړي او خپل راپور د جرګې عمومي غونډې ته وسپاري.
په روانه اونۍ کې وسلوالو طالبانو په کندوز، هلمند، اروزګان، پکتیا او فراه ولایتونو کې په یو شمېر سیمو پراخې حملې وکړې چې له امله درې ورځې وړاندې وسلوال طالبان کندوز ښار ته ننوتل او دا مهال له افغان امنیتي ځواکونو سره په جګړه بوخت دي. په ولسی جرګه کې د کندوز د خلکو استازي وایي چې په جګړه کې ملکیانو ته د سر او مال ځاني زیانونه اوښتي خو په اړه یې کره معلومات ورنه کړل. د کندوز وکیل کمال ساپي په دې اړه د ولسی جرګې په عمومي غونډه کې وویل:
خلک مړه شول، خلک مزخمیان شو، در بدر شو، ملکی کورونه د خلکو کورونه وران شو، وسوځول شو، بازار مو وسوځول شو، د برق لویا شبکه او د هغې ډیپو چې په میلیونو هاو ډالرو قیمت یې درلوده هغه د منځه لاړه. په ښار کې اوبه د سکلو نه پیدا کیږي، برق نشته دی، د خوراکي توکي نشته، باور وکړئ اول خو ډوډۍ نه پیدا کیږي، که بیا پیدا شي قیمت یې اتیا او سل افغانۍ دی.
بلخوا د افغانستان دفاع وزارت وایي افغان ځواکونو د کندوز ښار ډیری برخې تصفیه کړې او اوس هم عملیات روان دي. د دفاع وزارت ویان جنرال دولت وزیری په دیاړه ازادي رادیو ته وویل:
کندوز ولایت کې د افغانستان د وسوال پوز واکونه په تصفیه باندې بوخت دي. د ښار ډېری برخې تصفیه شوې دي. په ټول هیواد کې، په اروزګان کې، په قندهار کې، په هلمند کې، کندوز کې، جلال آباد کې.